موکه کله چې په یو شمیر کورنیو کې لور نړی ته راځي مور لډیر بد چلن سره مخ کیږي. حال دا چې د لور او زوی ورکړه د خدای پاک کار دی. د نسای او ولادي ډاکټرانو هم وایي چې خځې د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې رول نه لري. د دې ډاکټرانو په وینا ځینې وخت مور نه غوړي چې لزیګون مخ کې د ماشوم جنسیت معلوم کړي، ځکه ویریږي چې کلور وي کورنۍ دوی سخت کولو ته مجبوروي. میرمن حماسه د افغانستان په شمالي ولایتو کې د دوو داسې میرمنو پک لغږیږي چې خپلې د لور د زیګون لواجه د هغه ویره او له مور سره د کورنۍ د غړو په تیر بیا د میړه لخوا بد چلند لیدلی دی.
سه تا دختر داشت، دختر چهارمیش که شد هر قدر که می کردن هیچ از کلینیک خانه نمی رفت. می گفتن چرا؟ می گفت مرا می کشه شوارم، طفلخ بیازو زنده نمی مونه یا اگر بارم به کسی دیگه شاید بته، اما مرا می کشه. خیلی دیگه ای وضعیت
درې لونې درلودي. څلورمه چې پیدا شوه ډاکټرانو هر څه چې کول دا ښځه له کلینیک څخه کور ته نتله. همدا یې ویل چې میړه مې ما واژني، ماشوم خو هسې هم بل چا ته ورکوي، خو ما هم ژوندی نه پرېږدي. خپله په داسې حالات کې وه چې د مرګ یې هېڅ هم نه و پاتې، وینه یې کمه وه، فشار یې لوړ و، ماشوم یې ډېر په سختۍ نړۍ ته راغله. بالاخره ډاکټره مجبوره شوه چې له کلینیک څخه صفاکاره کور ته ورسره ولیږي. کله چې صفاکاره بیرته راغله په ژړا یې ویل چې کاش کې مو د مور او لور کور ته نه وای لیږلی. کله چې میړه خبر شو چې لور یې پیدا شوې، ناروغې ښځې ته یې سپکې سپورې پیل کړې. زه ورنه راغلم، هغه رښتیا مړه کې وي. یوه بله میرمن په کاپیسا کې وه، هغې ته یې هم میړه ویلي وو چې که د لور پیدا شوه بیرته کور ته را نشي، او که هلک وو بیا احوال راکړه، زه خپله درپسې درځم. هغې هم په روغتون کې ژړل چې زه کور ته نه ځم.
بر ما گفت که اگر که دختر بود ایچ از شفاخانه نبیایی خانه، اگر نی که باز بچه بود حوال بوده من خودم پشتت میایم. این میگفت من نمیرم، امی گریه میکرد که من نمیرم.
ده وردگ و اوسیدون که مینا نظری وایی چه دودی پسیمه که هم دلور پا زیگون مور ملامتی که هغه ده افغانستان و سنی آلت تا پیشاری سر وایی چه اوس دی حکومت پا کچه لجلی سر مخالفت خودل کیگی.
پا افغانستان که پا کم کورنیو که چه ماشوم جلی نړی ترازی، نو د جلی مور واقعا له سختو ستونزو سره مخ وي، د کورنۍ لخوا، د ټولنې لخوا، د خپلوانو لخوا. له دې حقیقت هیڅوک هم مخ نشي اړولی، ځکه د افغانستان اوسنی شرایط یې یوه ډیره ښه بیلګه ده. لکه جلی د هر حق نه دلته محرومه ده، د زده کړو، د کار، د تعلیم، د تحصیل، د هر څه نه، د اجتماعي فعالیتونو، له هر فعالیته جلی محرومه ده. نو دا یو ډیر ښه ثبوت دی چې د افغانانو میندې هغه چې لوڼې زیږوي له څه وضعیت سره به مخ وي. که څه هم کیدای شي ډیری کورنۍ په مخ څه ونه وایي ورته، خو په یو نوانه یو نوه برخورد هغه پوهوي چې د جلی له پیدایښته راضي نه دي. زموږ په چاپیریال کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په نږدې ګاونډیو کې دا مسلې سخت زیاتې دي. لکه نجلۍ زیږیدلې، نو له دې لپاره چې یوه دوه درې څلور جونې زیږیدلې، نو مورې سخته ځورېدلې ده، د کورنۍ لخوا یې، د میړه لخوا یې، د خواښې، خسر او ټولې کورنۍ لخوا، حتی د مور او د نورو لخوا هم رټل شوې چې ته څومره نجینې یا جینکۍ زیږوې. نو دا یو تریخ حقیقت دی په دې ټولنه کې، له بده مرغه چې د جلۍ په زیږیدو کې مور ملامتوي، په داسې حال کې چې هیڅ د مور تقصیر نه وي.
خو داسې کورنۍ هم شته چې هغو ته د لور او زوی په پیدا کېدلو کې کوم توپیر نه ښکاري. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، د هغه د سالمې روزنې او زده کړو په هکله فکر کوي، نه دا چې ولې لور ده، باید زوی وای. افغان خبریال ښکلا شیرزاد چې اوس له افغانستان څخه بهر ژوند کوي یوه لور لري. د هغې په باور کوم نارینه چې د لور په پیدا کېدلو خوښ نه وي، دا یې هیر وي چې خپله د یوې ښځې زوی دی.
که زه دا ووایم چې لور د خدای جل جلاله یو لوی نعمت دی، زه خپله یوه لور یمه، یوه مور یمه، نو څنګه باید خپلې لور ته، خپلې مور ته، یا په ټولنه کې وي ښځې ته په بده سترګه وګورم. همدغه نارینه چې کله ناکله خپلو ښځو ته په غوسه کېږي، یا بد چلند ورسره کوي چې ستا لور پیدا شوې ده، دوی خپله له یوې ښځې پیدا شوې دي. که زه خپله شخصي تجربه تاسو ته شریکه کړم، کله چې زما لورکۍ نړۍ ته راغله، زه خپله شخصا ډېره خوشحاله وم، او ما همیشه هیڅ وخت دا ذهن ته نه دی راغلی چې زما لور پیدا شوی دا او باید سوی به همداس می د خوند همداس می د ټول کورانی ته خسرګنه می د خوخه می د خسر می غو ټول ډیر ورته خوشاله وو. نو زه فکر کوم چې دا هیڅ مهمه نه ده انسان دی کغه خزوی کغه سړی وي ټولنې ته خدمت وکي ټولنې ته کار وکي پاغي باندې کار وشي زمينه ورته برابر شي یو انسان دی او هیڅ کله دا باید مطرح نه شي چې دا الک دی یا د انجلۍ ده. خو خیر په فانی ټولنه کې ځینې بدبختیا نشته دی عامه پوهاوی نشته کار ورته نه دی شوی خلک ډیر البته الک ته ارزښت ورکوي او جنې ته په هغه سترګ باندې نه ګوري چې باید وکتل شي. دا نه وایي چې دا یو بشر دی دا اوسنۍ بدبختي ګورو له ښوونځي پاتې دي له ډیرو هغه حقونو محرومي دي چې دوی ته باید ورکړ شي. د انسان په سترګ ورته نه کتل کیږي ولی دا باید ومنو چې جنې هم یو انسان دی یو بشر دی او هغه څه ته اړتیا لري لکه نارینه باید هغوی ته کار وشي باید هغوی ته زمینه برابره شي. نو زه له خدای ډیر خوشاله یم چې یو لورکۍ لرم او انشاءالله هغه څه تعلیم به کوم هغه څه زمینه به ورته برابروم که زما یو دوی هم پیدا شي نو په هغې به هم زم دغه څه تعلیم کوم که په طبي لحاظ هم وګورو تر ډیره پورې د لور او د زوی جنسیت هم په سړي پورې اړه لري نه په ښځې پورې ولې په افغاني ټولنه کې بیا هغه د ملامتۍ ګوته ټوله مور ته نیول کیږي چې تا لور راوړې ده بد رویه ورسره کیږي بد چلان ورسره کیږي. زه فکر کوم دا ډیره غلطه خبره ده هغه د مور پر روحیې باندې پر روان باندې ډیر بد تاثیر کوي. یو مېرمن چې کلاله نړۍ ته راوړي هغه ډیر بد وضعیت کې وي رواني تکلیفو سره مخ وي هغې سره باید مرسته وشي نه دا چې په دغه شکل باندې هغه وزورول شي یا هغې ته لا منفي روحیه ورکړل شي. نو زه فکر کوم دې ته باید ټول فکر وکړي او دا په نظر کې ونیسي چې جلی هلک هیڅ وخت له یو بل برتري نه لري دواړه د خدای جل جلاله انسانان دي.
اغلی خکولا وایي چې د لور ماشوم توبې په کډوالۍ کې تیریږي کنا دې او کورنۍ نړۍ ته د جلۍ د راتللو څخه مخکې ډیر خیالونه په ځان کې درلودل چې د لور پیدا کیدل به په شاندارو مراسمو سره نمانځي.
کله چې ملا لور کوي پیدا نه وانه زما په ذهن کې تیریدل چې زه به مثلا هغې ته یو ښایسته کوټه جوړوم د هغې لپاره به په بازار کې چې ته ښه کالي ګورم نو دایما هیله وه چې زه به مې خپلې لورکۍ ته اخلمه او همدغسې دا مثلا زه به دا سالګره ورته نیسم یا به شب شش چې ورته وایي هغه به ورته نیسم یا مثلا پسه به ورته لالومه یا به دا کوم یا به هغه کوم. دا پلانونه مې په ذهن کې وو او همیشه مې دا هیله وه چې لور لپاره مې دا وکړمه ولې دا چې موږ په مسافرۍ کې یو دلته پسه خیرات و دا شیان نه کېدل. بیا هم افغانستان ته پیسې ولیکلې وو هغلته خپلو خسرګنۍ مې دا هر څه راته وکړل اسلامي هغه باندې عقیقه ورته وایي فکر کوم. نو ما مې هم د لور لپاره دا وکړو دا مې هیله وه چې دا باید وکړم. دا اوس هم چې کله مثلا زه بازار ته زما ښایسته کالي ګورم د ماشومانو نو لورکۍ ته مې کاغه څومره قیمته وي زه ورته اخلمه که د کوټې لپاره داسې ښایسته کوم څه ګورم نو زه یې ورته اخلمه. زه وایمه چې ماشوم دی ښه باید ښکاره شي ما لور باید تر ټولو ښه وي او هیڅکله مثلا که دا غټې شي زه به بیا عکسونه ورته ښیمه د دې په زړه کې به دارمان نه وي چې زما ماشوم تو مثلا داسې تیر شوی دی. نو د هرې مور هیله د خپل اولاد لپاره همدا وي زما هم همدا هیله ده هغه څه مې د لور لپاره کړي دي چې شاید ماشومتوب کې ما نه وي لیدلي دا به زما هیله وه چې زما ماشومتوب دې داسې وي ولې اوس د لور لپاره هغه څه کومه چې زما په ذهن کې ګرځي او پوهېږم چې هغه باینده کېرته خوشحاله وي د خپل عکسو په لیدو باندې او که هغه هر څه وي.
ډګروال احمد شاه وردک چې د څلور لونو او درې زامنو پلار دی وایي چې د لور پیدا کېدلو ته په هماغه اندازه خوښېده لکه زوی ته بچې خوشحاله وو. دته هم د اولاد سالمه روزنه مهمه ده نه دا چې ولې لور شوه.
جلی مور ده جلی خور ده جلی ښځه ده دغه نجونې دي چې وروسته د اوچا مور په صفت باندې نړۍ ته د دوام شکل ورکوي واقعا دغه اولادونه زیږوي. دغه نجلۍ ده چې سبا خور ده دی وچه که زه د خپل ژوند مورد باندې وغږېږم الحمدلله زه هم خدای په څلورو لورګانو باندې نازولی یم. خدای ما ته څلور لورګانې راکړي دي د ما څلور لورګانې د درې زامونو په شان باندې ما ته همدومره د زړه سر دي او راباندې ګران دي همغومره چې په ما باندې مې خپل زامن ګران دي. د خپلو زامنو په تربیت تعلیم تحصیل کې مې ونډه اخیستې ده او په هغو باندې مې مصرف کړی دی په هغو باندې مې زحمت ایستلی دی هغې ته مې توجه کړې ده هم ما او هم یې مور یې دواړو واقعا یو د بل سره په همنوۍ په همغږۍ یو د بل سره په مرسته باندې د خپلو اولادونو په پالنه په روزنه همهغسې چې پیدا شوي دي که زوی پیدا شوی دی هم مو ورته لبیک ویلی دی په باندې خوشحاله شوي یو لمانځلې مو دي د هغې تولد مو جشن نیولی دی د هغې سالګري مو جشن نیولی دي همدغسې واقعا د خپلو لورګان په ولادت باندې دغه په پیدا کېدو باندې مو د خدای شکر ایستلای دی او پغی خوشاله شوی یو هم دغه سیمو دغه تعلیم ته تحصیل ته پالنې ته روزنې ته لباس ته خوراک ته په کور کې د مشترک مساوي حقوق سره د خپل بچیانو حق مو ادا کړی دی او هیڅ وخت مو د دې په مابین کې نه دی زوی او د لور په مابین کې هیڅ نوع امتیاز او فرق نه یو قائل شوی داسې په لباس کې نه یو قائل شي په تعلیم کې نه یو قائل شي هم سیمه چې ما په خپل زمونه باندې تحصیل کړی تعلیم مو کړی دی دغه خپل ټول ژوند می د خپل اولادونو د تحصیل او تعلیم د فار وقت کړی دی کزیم کومور یده او د مولورګانو ټول پالی لوسک مکتب ویلې په لوړو نمبر باندې پالی نمبر باندې ته د اول نمبرګې تر کچې پوري دوی خپل مکتوبونه خلاص کړ او کابل په انټونیو ولوسته د سانسدی او د مود پوره ویار دی چې نه تنها دا چې از مولورګانو تحصیل کړی دی او ماته د قدر ور دی په مګرانی دی زورته په درنسترګه ګورم خپل مسیان باندې تعلیم او تحصیل کوم ټول مسیان می الحمدلله شکر اوس تعلیم او تحصیل کوي خويند مو تحصیل کړی دی په دې ترتیب سره از مخکور نه نه مسلمانه کورنۍ د چې د اسلام او د افغانیت د اصول او رسم رواج په چوکاټ کې مو د خپل اولادونو د خپل لورګانو په تعلیم او تحصیل کې ونده درلودله او غوته زمينه برابر کړې ده او د زموږ د کورنۍ ویاړ وو او په دوه باندې ویاړ
د اکثر کسانو په باور د یو شمیر خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی د دې لامل کېږي چې د لور په زیږون خفه کیږي حتی تر دې بریده چې له مور سره بد چلند کوي یو میرمن چې خپل مستعار نوم ګلمینه را ته یادوي وایي چې بې سوادي د دې لامل شوي چې زوی ته له لور څخه ډیر ارزښت ورکول کیږي مرکه مور سره کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو
راګرزو د خلکو د پوهې کچې ته بې سوادۍ ته ناپوهۍ ته کله چې لور په یو کور کې پیدا کیږي نو لور ته په کم سترګه کتل کیږي او زوی ته په مراتب زیات ارزښت ورکوي دا ځکه چې لور د پردی کور ګڼي او زوی د خپل کور خپل ځان ته نږدې او ګټیالای بولي نو دا غستونځه د افغانستان په ټولو سیمو کې شتون لري او شته دي ډیر کم خلک دي چې د لور او د زوی ترمنځ دغه تفاوت ته نه قایلیږي او دوار ته په یو نظر ګوري
آیا تاسو په خپل سیمه کې د داسې څه شاهدان وایي چې مور د لور په پیدا کېدل رټل کېدل
bale بالکل دا مو په کاراتو لیدلې دي چې خلکو خپل خزو ته په غرونه ورکړي او ورته ویلي چې کدا ځل د لور وزېګول کور ته مرزه یا نور د ما په کور کې ته ځای نه لري اې د لپاره چې ورځيګه ډیر په بده سترګه په توهینامې ز سترګه هغه خزه ته لا ګوري
د تاسو په نظر مور ته د لور او زوی پیدا کېدل فرق لري او ولې مور د انجلۍ په زیګون کې ګرمه ګني
دا یو غلطه عقیده ده خلکو خسته او د خزه زیګون په خزه باندې اچي چې نه د اسلام له نظر او نه د طب له نظر د علمي او ثابت خبره نه ده چې د په خزه پوری تړاو لري او خزه د پیتوهین شي چې لور زیګي کله چې یو لور زیګي یا یو زوی زیګي کوم تکلیف چې په زوی باندې مور تیرې په لور باندې هم تیرې نو واقعا ک به پرتل کو دي مور له نظر مور ته فرق نه لري خو په ټولنه کې ما نیم د سي تلقینی سوی دی چې ګواکې زوی دی خپل دا زوی درته پات کیږي او لور دی پردی کور د لور د نزي
دا چې کورنۍ ته چې مور دی لور په پیدا کیدل زوروي تاسو څه وایي
موینه او د ما هله دغه کورنۍ څخه دغه دی چې اس کله لور ته په کوم سترګه مګورې کتا سو خپل لور ته په کوم سترګه وګورې نو تاسو به پردې لور ته په کوم سترګه وګورې پیغمبر صلی الله علیه و علی وسلم خپل لور باندې فخر کاوه خپل لور به څنګه په مجلسو کې کیناول نو مونږ به لږه نزدا کو علم دادا خواس مم دادا چې لور او زوی ترمنځ پاک مقای لګي لورم د خدای تحفه ده او زویم د خدای پاک له خو تحفه ده
موبریدل چې کله په یو شمیر کورنۍ کې نارینه ماشوم پیدا کیږي نو کورنۍ په بیلابیلو ډولونو د هغه زیګون منځي خو د لور په زیګولو سره مور لتون او تیز چلند سره مخ کیږي چې دا کار د اسلام دین هم منع کړی دی د ننګرهار ولایت اوسنکی فرات احمد ستانکزای په دې اکله وایي
سی پلور نشته چې کله دغه په کور کې زوی پیدا شي نو هغه ترې زیات خوشحالي او دغه په پیدایش باندې چې دغه زیګیدنه باندې چې کله زوی نړۍ تراشي نو خیراتونه کوي میټیان او شیرنی تقسیمی دغه څه چې د ځکه د خوشاله مختلف طریقو سره چې د خپل خوشاله خپل خوخي سره غندي اما چې کله الله تعالی وي د لور نعمت ورکی لوري د نړۍ تر شي سترګو غړي باغې باندې خفکی خزم و هي خزو ته د څه بدر دوی لکه داج دي خزو د میرمنې خپل اختیاري کار او داغې نه سزا داغې نه چې یو غلطی سره دت شي اگر ګذر الله تعالی طرف نه ده کله الله تعالی شاد زوی ورکی چې لور ورکی دا ټول الله تعالی طرف نه دي کومګه اسلام ته ګورو زمونګه مبارک او سپیشل دین موږ ته د خیچې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تعلیماتونه ده د نبی علیه السلام د لورګانو د تربیت او تعلیم مبارک فرمایلی دي چې چاته الله تعالی لورګانی ورکړي د چا د لورګانی یا د چا د لورګانی هغه کله الله تعالی لورګانی ورکړي هغه په خفانه شي به خ تربیت وکړي او په خ تربیت کې شوه بیا الله تعالی هغه ته دغه توفیق ورکړي چې په خ طریقه سره غټي کې به واده کې او د نن پسم دا خبر اخلي پښتنه کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د قیامت پر ورځ به دغه سړی ما سره په جنت کې د سیوځي حدیث شریف کې راځي چې نبی علیہ السلام د خپل مبارک لاس منځنه کوته او د شهادت کوته د یوځي کړلې څنګه دغه دوه کوته یوځي دغه سبا د قیامت پر ورځ ما سره دغه شخص یوځي د سیوماته نږدې ان الله تعالی د رحمت ته او په جنت کې د لوړ مقام ته رسیدلو لپاره اشاره کړې ده په کوم ټولنه کې چې په لور باندې خرخه پکېږي او په ځمونه خوشحاليږي دا د غوی ډېر کامل می ده جهالت نه پوهی ده زه په خپل د پلار په صفت باندې وینم چې زما لورګان په سره ځمون مشته نو چې کله د خپل وظیفې نه کور ته راشم زما وړي وړي لورګان چې په کوم طریقې سره مات هر کړي کې څومره خوشحاليږي څومره مینه محبت ما ته ښکار کوي نو دومره زمو ځمون نه کوي ځمون بي پرواي او دغه لورګان چې د مینه محبت او د ترحم سمبول ورته ویل کی نو باید په دې ټولنه کې دا په هایو ورک شي
نسایي ولادي ډاکټر نجم السما شفاجو هم دغه کورنۍ په تیر بیا د نارینه او پاکلغږي کې دوی د لور په پیدا کېدلو سره مور ملامت وي نو وړي سره مې مرکه کړې هغه په پایل کې وای دا چې یو شمیر خدو سره د لور په زیږولو بد چلن کیږي بیا لور هم د دې لپاره چې ولی جلی نړۍ ته راغلي په بیلابیلو ډولونو زورول کیږي ځینې مان دي هم نه وړي چې لور ولري
تقریبا 95% خزه نغوري چې لور ماشوم ولري او نارینه ماشوم غوري حتی د سمریزانو مشته چې وای د ماشوم جنسیت زما کورنۍ ته زما پایواسته ما وای د لپاره کې انجلې بیا ما نراولی ډاکټر ته دوا را باندې ناخلي کور کې راته خ خوړه نه راکې یعنی مړې مغه چې برخورد چې د خزه په ناس کې نارینه ماشومي برخورد یو ډول چې جلې ماشومي په خېټه کې بیا برخورد بل رقم نه دا امیدوار خزه بیچاره حتی نه غواړي چې جنسیت خپل کورنۍ ته خپل پایوازان ته وایي چې د رواني له نظر عصبي له نظر څومره د خزه تر فشار لاندې تر سوچ ماشوم پیدا کیږي حتی هغه خزه چې جلې ماشوم پیدا کیږي له ډېر تشویش حتی بعد ولادت نه خوندزيګان ورته پیدا کیږي او فشارونه یې جګزي چې دا ډېر دوی ته حتی حیاتی تهدید هم دی
تاسو څه فکر کوئ سره له دې چې موږ ډېر شمیر لوستي کسان هم لرو امدا کار کوي الا تی بیا څه کېدلی سي
ډېر شاته پاتې ملک یو او الا ته زه فکر کوم دا دی چې خزي او انجونې ډېر احتیاج محتاج دي که دوی چیرته د خپل په خو ولاړ وي خې ته تحصیل به باندې وشي خب چې تحصیل وي نو پیسې ښه ګټي ټول خبره په همدې باندې ده چې الکان خودکفا دي په خپل پښو ولاړي تحصیل هم ښه پیماندې کیږي او ښه پیسې ګټي مور پلار کورنۍ ته هغوی ته ښه قدر ورکول کیږي او په خپل اختیار یې ښځه او انجلۍ بیچاره خو سرکوبه وي پیسې هم نشي ګټلی ښه سواد هم نه لري نو احتیاج محتاج یي ځکه ټول جلی نخوا خی د دې لپاره چې د بل په اختیاري مخصوصا د مونږ په ټولنه کې خو خزي منجونې ډېر په خپل اختیار نه دی اغه لپاره کورنۍ نه غواړي چې په دې لور په لارولو باندې ډېر وکړيږي اغه لپاره څوک علاقه مند نه دي د طبي همکاران بیچارهګان وای چې مونږ خپل ستونزې ګور نه غواړو چې مونږ انجلۍ ولر دې لپاره چې مونږ ډېر رټېدل یو نو کبر لور مونږ راوړ بیا مونږ غوندې زپیږي او مونږ غوندې به مشکلات ویني اغه لپاره ډېر تعلیم یافته خلک هم نغوري حتی چې انجلې ولري
bale اوس که په دې خبرې راته وکړی چې آیا د لور په پیدا کېدلو کې مور مقصره ده
اصلا هم نه اصلا هیڅ امکان نه لري. خو بیا هم د مونږ په ټولنه کې هم د سدې چې وای د خزه جلی راوړي نو بل واده ورته وکي، حال دا چې د الک او د انجلۍ کروموزوم چې تړل کیږي هغه نارینه تخم پورې اړه لري. د نارینه په کروموزومونو کې یو د الک دی یو د انجلۍ دی، د خزه په کروموزوم کې دواړه انجنوکیانې دي خزه دي. که چیرته د نارینه هلک تخم راشي د ښځینه تخم سره راشي بیل غن انجلۍ د یو ځای شي هلک راځي. که چیرته هغه ایکس کروموزوم چې د انجلۍ جنسیت تعینوي د ښځې د ایکس سره یو ځای شي بیا انجلۍ راځي. خو تاسو فکر وکړئ چې نارینه یو کروموزوم د هلک لري او د انجلۍ لري، نو دا بیخي تړاو لري د نارینه په تخم باندې چې د وای کروموزوم راشي هلک به راوړي، که د ایکس کروموزوم راشي جلۍ به راوړي. دغه قناعت ورکول نارینه او ته ډیره مشکله ده چې دوی باید قناعت وکړي او پوه شي چې د هلک او د انجلۍ تړل د نارینه تخم پورې اړه لري.
په یو شمېر کلیو کې اته مېرمنې ته ویل کېږي چې انجلۍ نړۍ ته راغله نو بیا کور ته مه راځه، ماشوم مه راوړه. دغسې حادثات تاسو خپل څونه لیدلي او د یوې ډاکټرې په صفاتې څومره خفه کړی یاستئ؟
داسې مریض مې لیدلی ده چې انګور داسې لاس غځولی، غورۍ ته چې غوښه وریجې وخوري لاس ورته نیولی، خو سر چې ته خو عجب زامنان زیږی چې ته بیا وریجې غوښه خورې، لاس ورته نیولی ده چې ته اجازه د ډوډۍ د خوراک نه لرې، د دې لپاره چې ته خو لورګانې زیږی. داسې کسان هم شته چې لور ورکره پیدا کېږي، هېڅ کور ته نه وړي، شفاخانې کې پرېږدي. نو داسې تراجدي قصې ډیر زیات مونږ وینو چې واقعا چې د خپګان وړ خبرې او کیسې دي، حقیقتونه دي.
تاسو مشوره به دا ډول کورنۍ او تڅوی د افغانستان په داسې شرایطو کې چې لار ریخوانه مشکلاتو سره ګیریو، اقتصادي مشکلات دي، امنیتي مشکلات دي، میرمنې له کار او دندې پاتې سوي، بیا چې په کور کې د لور پیدا کولو زورول کیږي، دغه کورنۍ او ته د تاسو مشوره څه ده؟
اول خو دوی ته وایم چې د خپل معلومات اول زیات کړي، عام ژبه باندې د ډاکټرانو څخه یا د هغه کسانو څخه چې په دې برخه کې معلومات لري معلومات خپل ټول کی او خپل سر خلاص کی چې د الک جنسیت کاملا د نارینه یا د خاوندانه پورې تړلې ده. دغه باید خپل سر نه او باسي، مونږ بیا د نارینه غاړم نیولای شو چې نارینه ته هم په تاسو پورې تړلې ده او د انجلۍ جنسیت هم په تاسو پورې تړلې، نو مونږ خسي دیواله د مرجن کې ان زیګو او دې باندې باید او پیګي د اسلام له نظر مونږ الحمدلله مسلمانان یو او خسخت دریزه مسلمانان یو، مونږ نن سبا دې باندې باید عقیده ولرو چې هر څه د الله د جانب نه دی، نو دا ټول شان د تقسیم د الله په لاس کې دی. نو که چیرته مونږ مسلمانان یو او واقعا په خپل دین او په خپل خدای باندې عقیده لرو، دې باندې دې هم عقیده ولرو چې د ماشوم جنسیت کاملا د نارینه تخم باندې تړاو لري.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې یو شمیر نارینه ول میرمنو سره د لور د زیګون پر سر بد چلند کوي، خو د ډاکټرانو په وینا په دې مسله کې خځې اصلا ګرمې نه دي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تربیا هي چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاست. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې لازادې رادیو اورئ. د ووم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم. تیر هفته مو د اوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري. په زینو کې زمکی یو فصل او په زینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانی ولولو. خون کې په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکو وریجو او جوار بیانوي. دا وورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسب دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لوی وچه بیانېږي. په دې برخه کې بولولو چې د آسیا لوی وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجو د نغیو او غټو وریجو کرل چې لغنم ورسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي. په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار، جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 2500 مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه یې د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لوی وچې موقعیت او څلور خواوي. آسیا لوی وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لوی وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 180 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 90 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لوی وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لوی وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لوی وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونې نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لویو ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلیدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مو ولوستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه همدا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن ښوونکی موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حقله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت، د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت، د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ سره تک سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوي پیښ شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل کوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوښو چې دغو خلیجونو د سمندرونو ترڅنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړي او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې ښوونکي په تیر درس کې راته ویل چې له دې عمله چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړي توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا او مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال د غلویا وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلات څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافيا نمبري غوړم مواصلاتي جغرافيا تعریف کوم. مواصلاتي جغرافيا وهغه جغرافيا ته ویل کیږي چې د دوو نقاطو ترمنځ وصلوالي څېړي. داسې یي څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلی تک په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډي د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیې دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم دوغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خاطه یا کومه څه چې د دې په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوخ سي یا هم ډېره سرمایهګداري پروسي خو د وخت په تېرېدو سره بېرته دغه ځای شوړیږي. نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په 3 کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځې افریقا څخه و ختیځې افریقا ته په 3 کلونو کې ولاړې چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات چې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د 20 میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1945 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښلول شولې. نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتره ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8000 کیلومتره په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې د دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسو وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کیږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونزو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو تقوی کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښه راتلونکي لپاره موثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوښو چې په دغه لویه وچه کې د اوسپنې پټلۍ څه باندې 8000 کیلومتره ته رسیدلې او د پرمختللي او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغې لویې وچې په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د 8 او 9 ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، د تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
فکر کرم پیاری فکر کرم پیاری مو پلیا سرسری سرسری ما دخلم قبل ما کا یاری ما دخلم قبل فکر کرم تو یاری مو پلیا سرسری ما دخلم قبل ما کا یاری ما دخلم قبل الا ما دخلم قبر ما کیاوری ما دخلم ما زخلم قبر ما کا یاوری ما زخلم